سلامونه د سهارات بجې دي زه صفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصتویم پیل په خبرونو کو ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازیګر د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنۍ خبرې شوي ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پاوز پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره یې پر هغه باندې برید کړی دی. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلي چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د بریتانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وویستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې $3 میلیارد مرستې چې له افغانستان سره شوي بریتانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخه واله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپورو له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدي په کابل کې سفیر و. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکینۍ واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغني برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8000 زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصار الله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرنستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف به دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف به دوشنبه از آن جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمین امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ادعای جانبی پاکستان اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیرا پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدن در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبان مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارند. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشون بتن، سفارت ها رو برشون تسلیم بکنن، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنن. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانن بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همین گزینه انزوا را به پیش بردند. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یک کمی جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که میگذره، مکاتب دختران هنوز بسته هست، خانم ها اجازه کار را هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به همین شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده می شود که آهسته آهسته می روند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبا. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت‌های آمریکا و اروپا صحبت که میشه این هست که در کنفرانس دوحه هم با وضاحت بر طالبا گفته شده بود که خب بله، ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده رو برای طالبا بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده رو برای طالبا گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همشمول در افغانستان، من حیث دو پیش شرط اساسی برای این که تعامل کامل شود با طالبان. خب این چیزیست که ایناله، از یک طرف غرب واقعا میخواه، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده می شود که می خواهد. طوری که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش. به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند تا اینکه ثبات پایدارتر در کشور به وجود بیاید.
تشکر عزیز. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدند در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد. و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور به خصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت است. چنان که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردم افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت ها دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا به جز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده. حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دست کسایی بوده که پشتون هستن. حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده‌های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته. از جمله مثلا بحث‌های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی می‌خواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی می‌خواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشون این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حال که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان. جناب شریفی، پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته به جماعت انصار الله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروه از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، رویکرد همسایه های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه پیشتر اشاره کردن و مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشتر هم عرض کردم باید حکومت همشمول ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی اینکه کشورهای همسایه ای گپار میگوین، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالهاست که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. دیگه حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک کمک جالب به نظر میرسه. عین شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بدو تاسیسش، البته این را من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تاسیس شد در سال 1947، اولین جنگ را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است، امروز در دامان آسیای میانه را میگیره، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم.